ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زمو مجید بابر او ټکنیکی ملګری میلاد نسینی نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع په سیند صبح کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شو وو امیدوارانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړی دی. نیخ په نیغه به تازه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او ادبي او ټولنیز راپورونه مو دلته راوړي دي. پړوم دي سر کې خبرونه. بے مشال خبرونو سرټکی نن په کراچۍ کې پولیسو د غنو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیونه ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. نن د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزا د تیر شپې په هوایي حملو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې پولیسو د غنو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولې دي. د کراچۍ پلوی لار شارای فیصل د جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراټک الاینس پلویانو نن په داسې محال د خاردینی لارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلی نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. سپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلی د منتخب غړو څخه سوګند واخیست. بلخوا جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د پلویانو تر نیولو وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پولیس وایي دغه کسان د لارو بندولو او سرکاري املاکو ته د تاوان رسولو په تور نیولې دي. په سیند صوبه کې د امنیتي وجوهاتو له امله د یوې میاشتې لپاره دفعه 1/4 هم لګېدلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګورړه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې تر څو د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزیرستان د انګورړې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لټ وهله دي خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلي. منظور په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګورړې پر لټوالو سره ولاړ دي.
اسلام آباد
دا احتجاج له هغې وروسته پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د همغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کوي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په میرامشاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي او د فروری 10 په ډزو کې د وژل شوو تنانو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د NDM یو ځایي مشر عادل داوډ مشال لیډیو ته وویل چې نن ټولو ځایي مشرانو یوه جرګه کړې چې په کې د 8 فروری د انتخاباتو په ورځ پر شوو درغلو خبرې کړي او دا یې ویلي چې د سیمې ولس دغو نتیجو منلو ته تیار نه ده. په شمالي وزیرستان کې د انډیم احتجاج د فروری 10 راهیسې روان دی. د انډیم مشر محسن داوړ او د هغه پر پلویانو هم هغه ورځ په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پوځي چمړای مخې ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ضد احتجاج کولو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 زیږدیز کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو 3 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواد وتلو ته اړ شوي او ګاونډي هیوادونو ته مخه کړې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوې شمېرې خپرې کړې دي. ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. نن د فروری په 23 د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزا د تیر شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په پاریس کې د حماس ډلې سره په جګړه کې د اوربند په خبرو کې د جنګ ختمولو هڅه کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د غدې جنوبي سیمو کې یعنی شاهدانو د فروری په 23 وویل چې اسرائیلي الوتکو په جنوبي سیمو کې کورونه په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ډلو نا امیدي د اوربند د هڅو باوجود زیاته شوې ده. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جګړه ځپلو سیمو کې خلک د کات سره مخامخېدای شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د موساد ادارې مشر د سفر یو ورځ مخکې د غزې جنوبي سیمې رفح ته نږدې 100 کسان وژل شوي. روسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوري د کرکټ په سیالو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فروری په 23 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د سیالي د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر وو او د کابل پر شپږنیو بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې د فروری په 23 پیښور درمی ملتان سلطان ته په 5 رنزونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړې دا او تر پای را سره مل پاتې شوې په دې خبري غړې کې به دا مهم مطالب هم ووري. د 8 فروری په ټاکنو کې د سند اسمبلی لپاره منتخب شوو غړیو سوګند پورته کړی. نور سیاسي حال هم لرو. نیخ په نیغه به حال ووري. په 400 کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې په انتخاباتو کې پوز لاس وهنه کړي.
ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نفقت مو من تنگ راغلی یو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ پلویان له اوسم په احتجاج دي.
غوښتنه مې هغه غوښتنه ده چې کینګ ولټ انتخابات شوي دي هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې پېژنینا او چې کینګ پرزایډینګ سټاف او هغه ارغمل شوي دي.
په دې نږدو کې په زرګونه زره افغانان هغه چې بیا اسناد او افغانستان ته وړیدلي د پېښور بورډ بازار کې یو افغان دکاندار دا وی په تګوای
چ کوم ځکه مون کاروبار کاو چل زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي سودا هم د خلکو باندې بازار روانو د علاقه په د خلکو آباد او د خلکو چ کوم تلینو
کبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه اوسئ. ریدم کو تاسو مشال لريو ته غوږی خبري غړای دا او په دې غړای کې ستاسو ګور به مجید بابر یما د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو ته ویل چې په سین صوبه کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شوی غړی او نن سوګند پورته کړی. خو در دې ترڅنګ نور هم حالت سیاسي حالي ځلی احتجاجونه وو. زموږ همکار نیاز علي په کراچۍ کې دی او د ټولو پرمختګونو ته نږدې دی. هغه نه تپوس کو چې سه حال دی نیاز علي ستړی مشه او کدار ته وای چې د سوګند چې کوم پړاو هغه خو په پورم نه توګه په اسمبلی کې دننه لږ ولس یا مونږ اوریدونکو ګرځوي چې څه ماحول و.
مجید بابر صاحب ډیره مننه کومنګ اورې دوه ته وایو د سنی سملی نوی ټاکلې شوی غړو د پاره نن 11 بجې وخت ورکړی شوی. 11 بجې نه خو به شاوخوا 12 بجې د سنی سملی غړو چپای کی په خصوصي توګه د پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنت چې یو سل او وسلې غړي وو هغه خپل حلف یا څوګن چکم دی هغه پورته کو. پدې کې د جی ډی اے دوه د جماعت اسلامی یو غړي او آزاد امیدوار کاندیدان چې د تحریک انصاف او د ټول دیالسو دود احتجاج پتو کا سوګند پورته نکړو. جی ڈی اے چې لکه څنګه پرون هم د احتجاج اعلان کړی او چنن بد سن اسمبلی ګراو کې او دلته بار بار احتجاج کینو. د سهار به سیمنګ کورو چې د خار د بیلا بیلو سیمو نسنګ خلک راغونډې د سیمه ته جوړ شو نو پولیسو هغه پرې نه خودل او په ګڼ شمېر خلک ونی سل زنی وس پرې خودې شوې دي. پس پورې او زنی وس هم لا په بیلا بیلو تانو کې بندي. د جی ډی اے مشران چې د سر د بیلا بیلا سیمو نه راتله هغه ډلې چې کم دې سپ سوپر های وی چې د حیدرآباد او کراچۍ لوی لار یا دیګ موټر وی په هغه ودرول شوې. نن د غټول لار چې کم دې د ونه تو ساتو پورې بندوا. د دې سره سره چې بیا کوم بل لار دا چې نېشنل های وی ورته ویل کیږي او د سجاول رټې دراستي لاري سند او د کراچۍ چې کوم دی دا یو بل سره ملاوي
لاري
بیا د اسلام چې کوم ګوند
نیاس کداره ته وای مونږ په زینو راپورونو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې پولیسو په دغو مظاهره چانو کې په ځینو چې پکې خزې هم شامل وي په هغوی تشدد کړی دی د کوتکو ګزارونه یې ورکړي دي. نو آیا دا مظاهره چان پر تشدد وو دوی یا د تشدد نه کار اخیستو د دې وجې په پولیس دا دومره تشدد کړی؟
په شروع په پیل کې چې موږ کتل نو مظاهره چون کې چې هغه خو پر تشدد نو هغه خو سره پر امن احتجاج دراتله خو پولیسو د لارې تړلې وي کنټینرې به خودي وي او خاکدار تارونه چې کوم دی هغه لګولې نو مظاهره چانو غلر کول او د سملې په لوري بنتل نو پولیسو بیا هغه باندې یو کې به اونکي ګیس وکاره وو تشدد ته کې پیخه پکې هم شوې دي د جمعیت علما اسلام فی ګوند سن مشران چې دی هغه د تور لګوي چې په ډزو کې دا غوي درې تنه جوبل دی او د پنځو د شونه زیات چې دی هغه په ډبرو یا د پولیسو د تشدد د ودی چې کوم دی هغه ټپین شوې هم دی خو پولیس دا تورونه ردوي د پولیسو ایس ایس پی یا نور مشران سره چې موږ وار په وار خبرې کوي نو هغه دا وی چې د سن نگران حکومت د سن اسمبلی چې کوم ریډ زون یادی کی بهر بدی سیمه کې دفعه یو سل او څلور تاریخ لګول نو چاته هم دا اجازه نه و چې هغه د سن اسمبلی بهر یا بدی سیمه کې احتجاج
یو پخلی آیا کوم روختونونه یا نور داسې خپلواک خلک د ډزو او په دې په نتیجه کې د زخمیانو پخلی کوي کنه دا د سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډل له خوا یو تور دی
د جناح هسپتال چې کوم روختون دی هغه ته درې زخمیان راوړل شوی دی او د هغه هسپتال مشران چې دی هغه د دې پخلی کوي چې درې کسان د په ډزو زخمیان شوی دی دلته راوړل شوی دی او نور د شلو پوری کسان چې کوم دی دا هم ټپیان شوی دی خو هغه معمولی زخمونه دي دا غوي څوک رغخت دي څوک په ډبره لګیدل دي نو هغه د دې خبرې پخلی کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا دا ډزې لکمې خوا شوی دي البته د پولیسو له خوا په مظاهره چانو چې کوم دی اوه کې به اونکي ګیس کارولې شوی او نن ټول رزمن قتل چې د کراچۍ مرکزی سړک شارع فیصل چې کوم یادیږي پدې کې وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف سره سره د جمعیت علما اسلام فی ډلی او د پولیس ترمنز انخطی روانې وي
سوري کله یو لاند غون تر ته وای چې دا ټول احتجاجونه په ټاکنو کې د درغلي او پر ضد دي نو آیا د غلطه صوبایي الیکشن کمیشن د دې په اړه باندې رسمي دریض دوی ته ویلې دی یا په دغه صوبه کې نگران حکومت د دې مظاهره چانو سره د خبرو اترو د لارې د یو حل راوستو په لړ کې سهلې دلې کوي کنه کلن غونتراته وي
صوبائی الیکشن کمیشن ته تازه احتجاج پاړه سندی ویلی خو وړاندې وار پوار ویلی چې ټاکنې چې کم وی هغه رڼاوي او کڅوک واضح ثبوتونه لري چې درغلې شوې دي نو دې زمنګ خپل ادارې ته دی راشي یا دې عدالتونو ته ورشي نگران حکومت چې د سحر را هسي د دوی سره خبرې اترې روانې وي خو احتجاج کوونکو نه منلې بیا هم د دوی سره پولیسو او نگران حکومت چې وزیر داخله دی بریګیډیر حارث نواز ریټایر هغه په مشرۍ کې د مظاهره چانو سره خبرې شوي بیا غوي د پریس کلب مخې ته خپل احتجاج کړي او د پریس کلب مخې ته چې کوم احتجاج دی هغه ختم شو خو د کراچۍ ښار په شارع فیصل سیمه باندې اوس په یو ځای کې هم احتجاج لا روان دی او نگران حکومت دا هیله لري چې دا احتجاج به هم زر پر امن ختم شي او د دې وروسته چې کوم کسان هم نیولې شوي دي دا به مونږه خوشي کړو
ډېر ډېر مننه تاسو مشال لريو ته وګي
مشال ته وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ
او د نوک تاسو مشال لري ته وګي او تاسو په ام یو بل راپور تر غوړم د عوامي نشن ګوند صوبایي مشر امیر ولی خان د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فریدی سانه غوښتنه کړې چې د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلي عدالتي پلټنې وکړي نو موري په 400 کې ولسی غونډې ته وینا کې وویل چې له دوی سره د درغلي ثبوتونه هم موجود دي د زیات کړه چې په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې پر رد به خپل تحریک ته دوام ورکوي خو پوستل دا تورونه رد کړي دي بل خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د غلیو تورونا بی بنیاده غنی نور تفصیل 400 نه شبیر احمد جان راغی
د جمعې په ورځ 400 کې شوه احتجاجي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوریت نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دې ګوند به تر هغه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختمه کړي
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمنګ یو ایجنډا دا او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب پسند کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخي د پښتونخوا نه راوچتيږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نہ منو کومریو کوچوی یا کومرو کوچو دا کردار بکسمو نور بیاتی او یا
نوملی ویل چې د پنجاب بالا دسته پدې ساتلو لپاره نور لسوایو او ایم کې هم اکثریت منډیټ تسلیم نکړل شو او ملک دوه ټوټې کړل شو. د پاکستان چیف جسټس نه دوی غوښتنه وکړه چې په 8 فروری شوی ټاکنو دی پلټنې وکړي شي او دوی باور له د ټګې ثبوتونه هم ورکړي.
چیف جسټس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں, اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ, تو میری یہ گزارش ہو.
دا چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتا سو زما واز اور ہے کتا سو ددے قام ہم قاضی ہے نو زمون یو خواست ہے ہو لبد مرغا تاس ہم با اختیار نہیں ہے مونگ وارو چی تاسو خپل واک وکاروے جوڈیشل انکوائری وکڑے مونگ راغ وارے زب تاسو تا کسان رواند کم چانه چه پیسو غوتنه شوی دا چانه چه پیسی اختل شوی دی او چاته چه پیسی واپس کلی شوی دی.
جن سے پیسوں کے ڈیمانڈ ہوئے, جن سے پیسے لیے گئے, جن کو پیسے واپس دیے گئے.
نوولی جاتا کلا چه دا پوست کار پولی او حیوات امنیت سنبھالے ول دی نہ چه سیاست کے لاسوہانا.
نور ور سر امن باہر سو نمنو نور بیاران بارک تزی نور بیاران بارڈر تزی نور بیاران پارلیمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گتی اکاگی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استاد سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استاد سوکیداری کئی تا کام مشری دا تلی مشری نمانو.
غونډه کې د ګوند مخکخ می افتخار حسین, سردار حسین بابک, نثار مومن او نور ځایي مشرانو هم ګډون وکړو او تر ټګې تورونه تکرار کړل. خو د پاکستان پوست تیر وختونو کې هم دا ډول تورونه رد کړي دي او دا تورونه بے بنیاد ګرځولې دي چې ګنې دوی سیاست یا ټاکنو کې لاسوهنه کوي. په 8 فروری تر سره شوې ټول ټاکنو وروسته د پاکستان په سلور وانو صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامي, جمعیت علما اسلام فی, پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور سیاسي ګوندونه په احتجاج دي او د ټګې تورونه لګوي. په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په 8 فروری تر سره شوې ټاکنې په خو شفافه او پرمنه توګه شوې دي او د ټګې تورونه رد کړي دي او دوی دا هم وایي که چاته څه ډول شکایتونه وي نو دوی ته دې خواستونه وکړي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته غوږ ږدئ. د احتجاجونو دا سلسله په شمالي وزیرستان کې هم روانه ده. شمالي وزیرستان کې مختلفو قبیلو او ان ډی ایم غړو له خوا نن بیا جرګه مظاهره شوې. وایي چې د انتخاباتو نتیجې غلا شوې, بدلی شوی او ورباندې ډزې شوی. تر هغې به احتجاجونه روان وي چې انصاف یې نوی موندلی. د ان ډی ایم او دغل تازهي قبیلو احتجاجونه د فروری 10 دوام لري. عمر وزیر پی تفصیل لري.
ملی جمهوری غورزنګ ان ډی ایم غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشا کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي. له حکومتای وختي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری 10 په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته انصاف ورکړي. ان ډی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری 10 نه دوام لري. دا ان ڈی ایم ځای رہنما دل داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګه وکړه. انتخاباتو کې د رائے مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوي. ورسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې, د دوی په ملګرو ډزې شوې. داسې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
غوښتنه مې هغې غوښتنه ده چې کوم ډول انتخابات شوي دي هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې سټېشنونه او چې کوم پریزایډینګ سټاف وو هغه یرغمل شوي دي او دلته کې چې کوم آر اوس دي ډی آر اوس دي هغه چې کومه په خپله مخه نتیجې بدلې کړې دي. دې خلاف یو خو دا و چې موږ احتجاج کړو, بیا موږ په ملګري باندې فایرینګ کړو, باسې 15 زخمیان دي, درې شهیدان دي. هغه ته موږ انصاف غواړو.
کسا هم د ډزو پاړه امنیتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خولې. خو د فروری په 10 ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یو نماینده کمیټي هم ټاکلې, خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دی ورکړې. د جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رائے غلا شوې. تر هغه به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نوی اخستی.
میشته ته ټکی کړي دولتا چې کړي سي مشترا دا نه ومنل. بیا میر دا عمل شریکوي نن د میر ان شاء الله خپل عمل ورزر روانه دو. ان شاء الله میر عمل وسار تر سوي تا
تر اخ ټیم پر ان شاء الله میز نو سی نو مشوره شي چې ودار کین کین زینہ باندې میز ګټه شي دي چې څه پر دا الیکشن په پرم پنتالیس باندې شوی نوی دمره پر ان شاء الله دا درنګری
ملي جمهوریت غورزنګون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړې چې داغه په هلکا یې نسلوې ختمه او صوبائی اسمبلی پی کے یو سلو درے و یو سلو سلور باندے انتخابات بیا د سره وکړل شي. د غورزنګ مشران وای چې د لسمه فروری د ډزو پیخې مقدمه د انتظامیه په ذمہوارو چارواکو د دایرولو درخواست هم پولیسو سره جمع کړي او د فروری په درویشتمه د بنو په عدالت کې جمع کړ. د شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو هم پرون د فروری په درویشتمه احتجاجي لاریون کړي وو او ویلی یول چې انتخاباتو کې د ډیوټي پر مهال دوی زورول شوی دي. د رای مرکزونو نه ورنه په زوره د رای پاڼې او بکسې تختول شوی. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفار ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کوم ستونزې مخې ته پرتې دي، له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پی راپور کړی.
په پاکستان کې مرکزی او صوبائی حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبائی چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې تیزې کړې دي. دو یادی مسئلے پاڑا پا خبر پختونخوا کی میش صحافی و شنون کے طارق وحید مشال ریڈیو تو وائی
دو چې کوم کې ماته ښکار یو خدای مالی مسله را او بل د طرح غره ده. یوه زمو مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبي چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابيږي او د الزاماتو یو نخدمیدون کې سلسله به شروع کیږي چې دلته به تخپلو غلطو کو تاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم د مرکز باندې چولې کیږي او مرکز بداوي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دوه مو اکبې تاسو سره تاسو خپل سنبال کی.
په خبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2014 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان وو. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزی حکومت د صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 اربع روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ڈیسنٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی او فیڈریٹ او فیڈریشن شو. اوس دا ڈیسنٹرلائزیشن سره داسې چل کیږي اوس کته ګوره د تیر لس کال نه دیو ان اف سی ایوارڈ نه جاری کله د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې په وفاق باندې د بجلی په مت کې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، د ګیس په مت کې چې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، نور زمون چې سمره ریسورسز استعمالیږي هغه پیسې مونږ ته نه دی راکلی، او بلکې د ان اف سی په مت کې چې مونږ ته کم 43% ملاویږي هغه هم ترجیح ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې د هغه وخت نورست پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ډی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ټی آئی نه د ټاکنو نه خبرېټ د عدالت لخوا هم خستل شوی او او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستی وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو، د پښتون غورن غورځنګ مشر منظور پښتین پروند انګور ډی پر لتوالو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور ډی احتجاج کوونکي د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسی پر لتوالې ده او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. منظور پر لتوالو ته په وینا کې ویل چې اویا کلونو راهیسی خلکو په دې لار تګ راتګ کوو او له دې اقدام سره خلک بیروزګار شوي دي. تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگورډا سیمه احتجاجی درنیتا د جیمه پتیرا ورز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وراغلای وو او د انگورډا سیمه اوسې دن کې تا یې پخپلا ویناکشه و ویل
ڈیورنٹ لائن لائی پاس بندری سارا لیکن تحصیل ندی بورے جاتے بغیر پاسپورٹ بغیر ویسے بخل شناخت
منظور پښتین زیوتا کړه چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغې سیمې غریب خلک روزګار تړلای منظور پښتین پخپلا ویناکشه د بلوچستان چمن او د انګور اډا احتجاج پر لتولې ته سب پیغام ورکوي. دا هم ور وای
اسلام آباد چې د تپان کی چې د دې منستر دی باندې چې د دې جاهر دی باندې چې پاره کې کو خبره لسکې شو وي چې تر څو پر ادم متاندې نه یې اته د ښځې چې دوی خو سوي چې د دې کې باندې
د انګور اډا احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر کال نومبر 12 مې راسي په احتجاجی درناکشي پلاتۍ واهلې دي. د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلکو ته د تعلیم، صحت، موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولتونه د زر ورکی خو حکومتي چارواکي غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انګور اډا سیمه اوسې دن کې ته د ژوند سہولت ورسولې د پوره یې ګامونه پورته کړي دي. خو د انګور اډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی تلاس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه. په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو رسمونه پلویان نیولي دي. د کراچۍ په لویه لار شرای فیصل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او د ګرینډ ډیموکراټیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دین ادارې تړلي دي چې هلته د سند اسمبلۍ نو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د نجونو ګوډ لستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي چې ترسو یې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کېږي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په امام شاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تېرو 100 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي. نن د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزه د تېرې شپې په هوایي حملو کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلو ورځو کرکټ په سیالیو کې نن لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. اوس درته یو نړیوال راپور او دراورو. نن پر اوکراین د روس د پودی یرغل دوهمه کلیزه ده. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د دې ورځې په دورشل کې پر روس تازه بندیدونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا بندیدونه به دا خبره یقیني کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر خپل بل هیواد یرغل تاوان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. د لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې ویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
د اوکراین ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینی کیف په ګډون پر بیلابیلو خارونو درنې بمباري وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له خپل هیواده د ډیری کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګوندي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایران ایستل شوي او یا په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو پر وروسته موده کې لبیلابلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول استل شوي او یا په خپل خوخه هیواد ته راستنه شوې دي. د ملګرو ملتونو له خوا د خبرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لري ته وګي په پیښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر کارډ موده ورنه وغځول شي. د دوی په خبره لري اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو سره د مشال لري خبري الفرحات شنواري خبري کړي. راځي چې دا وره
میرباز پنځه کال یا سر کم زیات کیږي بس دغه موچ تو کاروبار کوي دا کیڑے میڑے وسره اړه وراړه
تیر کال نومبر لومړی نیټه نه بے اسناد افغان کډوال حکومت نه پرې خپل چتا سو وځي یو اندازې مطابق څخه وشه 15 لک بے اسناد افغان کډوال چې دا پرې ورستو کی افغانستان ته ستنه شوی تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره او چا سره اسنادونه نه او چا سره اسنادونه هغه د پاره د سید پاره سنشته خو سره ته دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټو لکه بازارونه مر سره خراب شو ډیر لن مر سره خراب دي خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وسل راځي سودا هم دی خلکو باندې بازار روانو د علاقه باندې خلکو آباد او د خلکو کوم تلینو سلو کې اتیا پیسه د کیمرا غلل 15 کاله دیش کال د خلکو کاروبار کړي د خلکو په خلکو د معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي د څه کال یا شپږ میاشتې یا چې دوه ټیم ورکې د خو بیخي د سنا جایزه غوندې ده
موز ما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه ځل پکې د میاد وچول
نو مې ته مونږ ویل چې را بیام پکې واچي بیام پکې ټیم واچي چې څومره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لګا فایده نه کراځي نم لګل تا پیسې کورس ته نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته غزمنګ روزګار دی چې د دې ځای نه زون خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګا پیدا شو یو زینبل زیل زی مشکلات سره خماخه سره مخ کیږي
زمانم شیر اکبر د وروره په کار خدا ده چې موږ ته کم دا کارټون راکړي دي او دوی بار بار وجدا بدلی یو دادا سګدا سکیږي او چې کم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی لا کم خلک چې کارت نم لري اغه له په کار چې کارت جوړ کی په کار دا ده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پاتې شوی دي او موږ په خپل زما 35-37 سال عمر زما بل پیدایش دي دي زه په خبر ده نو په کار دا ده چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمنګ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دي زمنګ والد صاحب ډیر په انقلاب کې په وخت په خوار اغلی دلته دي او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته نو چې موږ
افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځېده کارت وخت نه بیا کوو ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنګول نو بس دلته سو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لک روپو پکې مالو په لس لګیا خرڅ گیا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لک مې اغشته او سوزا کې 22 ماډلو په لس لګه مې خرڅ کړه مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کې یو 125 کوټرو هغه هم خرڅ ک په تاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل ډار نم لاړ سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دلته بوډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبر او دا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډیره سخته ده یار
کورونه لاسم شتال تا
اسم نشته ورونه کور لرو او نم زمکشته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس د ورځې کار کو پدې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده
اوریدونکو زموږ همکار فرحات شینواری سره مو د پیښور په بورډ بازار کې مو د افغان کډوالو خبرې واورېدې دوی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 دېرشمې په خوخه د وتلو ویلي ول د تیر کال نومبر لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري یو وړې د مینه پس راځو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سړینیز مرکز سی آر ایس ایس د تیر 2023 کال راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې 1,090 ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې چې 1,500 زیات کسان پکې وژل شوي ول. د ادارې په خبره چې 90% مرګ جوړه او 78% پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې. شنونکي وایي په 2023 میلادي کال کې له وسلوالو ډلو سره د ناکامو مذاکراتو وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل از متلي شاه بیانوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې په کال 2023 کې د وسلوالو بریدونو کې د 1,500 زیات خلک مړه او 1,450 زیات کسان جوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د یو سیړنی ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د وسلوالو سره د ناکامو مذاکرات وروسته د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترګرې په ضد یو جامع پالیسی نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجې چې کله په ملک کې حکومت وي نو پالیسی یو شان او د بل کس پالیسی له هغه به بدلوي. چې کوم نوی حکومت جوړیږي د هغه د فارغ په ترګرې ډېر غټ چیلنج وي او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه هم وي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورت کې ویلي په کال 2023 کې 1,090 د ترګرې پیښې شوې چې پکې 78% پیخي او 90% مرګ جوبلې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوی. په کوټه کې خبريال او سیړنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرې پیخي سیوا شوې دي.
دغه ملټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه ناآرامي ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن په دې کې شک نشته دا زیات سی زیات دي. لیکن به هم کتل سکاله مخ یا 15 کاله مخ کې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمې دي یا پښتني سیمې دي نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کاله مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورت کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1,300 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 سیکورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د امن لپاره مذاکرات پیل کړی.
خاص کر بیا د دوی نه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی نو د دینه خو عام وګړو ته یو مستدا وی چې کله هم داسې واقعیات جوړ شي په وځي کې التک تک را تک بن شي التک کاروبار بن شي د خلکو ژوندونه بالکل بې ځای شي ګډوډ شي د ماشومان سکول کالج ته تک را تک بن شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کارمندې کارونه ټول اوځپل شي کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړو ودرېږي د خلکو ژوند بیا ورو نارمل سي طرف ته راځي څنګه چې موږ لیدلو د 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدل نو دغه 15 کاله امنیت ډېر ښه شوی و.
پی آی سی ایس ایس وای چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورټی فورسز دخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وای چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونکو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
و اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د موسمونو او چاپیریال ادارې چارواکو او د سنټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب او هوا بدلون پر ناوړه اثراتو اندېښنې ښودلې دي. د موسمیاتو او چاپیریال ساتنې د ادارو چارواکي وایي چې په روان ژمي کې به وخت او کم بارانونه او واوري وشوي چې دا د اقلیمي بدلون د بد اغېز ښکارندوی کوي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله سخ کال لږ بارانونه واوري وشوي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د فروری په درشتمه نیټه خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د سنگي مرستيال مشر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت په دې روان جمعي کې لږ بارانونه او واوري ورېدلې دي.
د بارانونو کم چې خپل یو ترتیب وو هغه هم لږ غونته کې داسې ګډوډ شوی ده. پہلے بدا سے مونگ دا جمی بارانو با دسمبر جنوری کے بسے دے نو خمزیدار بارانو کی دوم دا غز فروری کے خوصا کر جنوری کے ہم بارانو نا دیر کم شوی دی نو دیر کے لکا 42 ملی میٹر باران شوی لکا نا نو اگا دا خپل نارمل نا دیر کم دا ام دا غز پچترال کم دیر کم ہے پکی راکل دا دا جنوری خبر زکاو ما مختلف و ازلاو کے دا غز صورت حال دا او دا جنوری په نسبت چې وګوري نو بیا په ساکال په د مخې کې فروری کې بارانونه زیات شوي. یعنی اگر چې په فروری کې بارانونه خوش ولو خدا اوس هم د خپل نارمل نه کم دي.
خیبر پختونخوا کې د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې ډیپټی ډایریکټر افسر خان د پروری په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په وخت باندې د مناسب مقدار مطابق واوري او بارانونه ونه شي نو دې سره به نه یوازې په سیندونو کې د اوبو د کمی خطر وي بلکې په ځمکه کې دننه د سکلو د پاکو اوبو د سرچینو د کمیدلو لوی خطر دی.
زمکه کې د ناخپلې خزانې دي هغه خزانو ته وي ایکویفرز. دا ایکویفرز چې کوم دي کنه فرام میلیونز اف ایئرز دا اوبه ابزرب کوي او ډک پراتی وي فرش واټر دته موږ وایو او چې چرته موږ په یو ځای کې هند پمو باسو یا کویو باسو نو دغه اوبه موږ د سکلو لپاره استعمالو. خو که زمکه نه چارج کیږي یعنی پریسیپیټیشن نه کیږي باران نه کیږي سنوفال نه کیږي نو بیا خو دا لیمیټډ ریسورسز دي. بس یو ورځ به بیا دا اوبه ختمي نو هغه حالات خو راغلي نه دي خو ډیر لري هم نه دي.
د زاهد خان په نوم د بردیر یو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا واری په دیر سواد چترال او نورو غرایزو سیمو کې ډیر په اخیره کې واوره او بارانونه وشول چې عام خلک هم محسوسوي چې په موسمونو کې بدلون راغلی دی.
دلته چې کوم د موسمونو هغه نیچرل طریقه کارو د مخکینه چې په دسمبر او جنوري کې به واوري کې دي نو هغه موسم تقریبا چین شوی دی. تیر کالم واوره ډیر لیټ شي او اوسه کالم په پروری کې واوره وشوه نو دا واوره یو خدای چې سلی ختم شي نو دا هغه شانتي پایدارونه زر ختميږي او په موسمي دغه باندې د دې هغه سراتم کار شو چې دا بدل شو.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د موسمي بدلون قائمه کمیټې د فروری په 28مه نیټه په یو غونډه کې د اقلیمي بدلون په بدو اثراتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او دغه کمیټې ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلې شوې چې د نړیوالي تودوخي یا ګلوبل وارمنګ مطابق چې کوم د حرارت یا تودوخي کچه 15 یا کاله وروسته پکاروا نو هغه رنګ ګرمي د تیر کال نه محسوس شوې ده. هم تیر کال د زیاتی ګرمۍ له امله په پاکستان کې د بې وخته په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان کې د کر کروندې زمکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلي وو. خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې مرستيال مشر افسر خان وایي د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره په وفاق او صوبو کې په 2022م کې پالیسیان هم جوړی شوې دي. خو افسر خان زیاته کړه چې د اقلیمی بدلون مسله یو نړیواله مسله ده او په دې باندې قابو موندل د یو هیواد یا یو صوبې د وس کار نه دی.
کومنګ وګورو خپل پېښور علاقانو په 2021 کې 49 ډیګری سنتیګریډ ټمپریچر رسیدلی دا ډېر لوی ټمپریچر دی. نو که په دې اشاره سره دا ټمپریچر سیوا کیږي درجه حرارت سیوا کیږي نو ډېر لري نه ده چې دا ټمپریچر به 52 او 53 ډیګری سنتیګریډ ته رسی او 52-53 ډیګری سنتیګریډ داسې ټمپریچر دی چې په هغې باندې به یو اوج خشاک اسې بیسه اوړخلي. کلایمیټ چینج یا موسمیتي تبدیلی دا خو د یو ریجن مسله نه ده، دا سر د یو ملک مسله نه ده او دا یو صوبې مسله نه ده. دا پالیسی به اله صحیح امپلیمنټ کیږي چې په دې کې انټرنیشنل ډونرز هغې پولیس واچوي لکه ورلډ بینک شو، ایشین ډیولپمنټ بینک شو، یو این ڈی پی شوه او فیڈرل گورنمنٹ نه پکې پروجیکټس راشي پی ایچ ڈی پیز ورته موږ وایو.
قسم تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او نورو برخو کې د جمی لګ بارانونه او واوري ورېدلې دي. خو د موسمیاتو محکمې د فروری په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د فروری د 15مې نیټې نه د نورو بارانونو او واورو ورېدلو امکان څرګند کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت په خوست کې د مقاوم توبرکلوز یا د تشخیص او درملنې څنګه پرانستل شو. په خوست کې روغتیا پالان وای لدې وړاندې په دې ولایت کې په مقاوم توبرکلوز اخته ناروغان اړول چې د ګردیز حوزوي روغتون یا د ګردیز حوزوي روغتون یا کابل ته ولاړ شي. د روغتیا پالانو په وینا مقاوم توبرکلوز هغه حالت دی چې د ناروغ په وجود کې نری رمز تشخیص شوی او درمل ورکړل شوی وي، خو درمل یې نتیجه نه وي ورکړي او مکروب ژوندي پاتې شوی وي. نور حال د نجیب الله علی خیل په دې راپور کې.
افغان ډاکټران له خلکو غواړي چې د نری رنز د ساري ناروغۍ د ټولو ډولونو په مخنیوي کې له روغتیا پالانو سره مرسته وکړي. دوی وویل د نری رنز تشخیص او درملنه په ټوله نړۍ کې په یو سټنډرډ ترسره کیږي. ډاکټرانو یاد څرګندونی د خوست په ولایتي روغتون کې د نری رنز د مقاوم ډول د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وکړي. د توبرکلوز یا نری رنز مقاومه بڼه کومه یوه ده؟ په اړه د دې برخې یو تن متخصص ډاکټر هاشم خان امیرزاده مشال راډیو ته وویل
مقاوم توبرکلوز هغه ناروغان هغه ناروغي ته وایي چې موږ توبرکلوز چیرته پیژندلی تداوی مورته شروع کړی وي، دغه موجوده پخوانۍ دوا په مقابل کې ښه شوی نه وي، یا دغه دواګانې په بازار کې چې ورکوي په مریض باندې اثر نه یې کړی، یو میکروب د مریض په وجود کې ژوندی پاتې شوی وي او د معایناتو په واسطه موږ پیدا کړو چې توبرکلوز دی او توبرکلوز مقاوم دی.
د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې د څانګې له پرانیستې وړاندې ناروغان اړول چې د دې بیمارۍ د تشخیص او درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا پلازمینې کابل ته ولاړ شي. ناروغ لرونکي د دې مرکز پرانیسته دوی لپاره ګټوره او اړینه بولي.
نوم یې جانان شاهین ده. دا چې مخکې به موږ مریضان کله کابل ته یا نورو ولایتونو ته لیږدول، هغلته به مریضان له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل ځکه چې واورې به وي او ټکر به شوی و. ماشاءالله کله دلته زه راغلی یم او ډېر ښه تداوی د مریضانو کېږي.
زه منلا یم، پلار مې مریض دلته مې شپخانې ته راوړی ده، مخکې به کابل ته وړ لار کې مشکلات و، خو یا به مثال د خبرې ډاکتران به نه و راسره په موټر کې به زحمت و، غوا موټر کې به وړ هغه کې باتیت په تکلیف و، امبولانس واس موږ نه لار اوس دلته لنډ راسو بس چې اوس ښیو.
د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د برخې ډاکتران له خلکو غواړي چې د نری رنز په مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته په دې بیماری د اخته کسانو په ورپېژندلو کې مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د مخنیوي ریاست استازي ډاکټر خان محمد وویل
د ټولو دنیا په مملکو کې پرمختللي مملکو کې هم دغه سټانډرډونو څخه استفاده کیږي او د دې ناروغۍ په کنټرول کې د ولسونو رغند رول باید واخلي ترڅو وکولای شي ناروغي محو کول منځي سو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخي په ټول افغانستان کې شاوخوا شپږ بیا زره کسان د توبرکلوز یا نری رنز په ناروغي اخته کسان خودل شوی، خو چارواکي بیا وایي لدیش میر تیر 2023 زګیدې سکال کې د 25 زره کسانو په شاوخوا کې د درمننې لاندې نیول شوی ول. د دوی په وینا په افغانستان کې په مقاوم توبرکلوز د اخته کسانو شمیر د 2.5 زره کسانو په منځ کې دی، چې دا مهال په خوست کې شاوخوا یا کسان لدی مزمنی او ساری ناروغی کڑیگی.
دا مشال ریڈیو دا